تر هغه وخت هم د افغان دولت او هم د طالبان نه چې موږ ته مثبت جواب نه میلاو سوی موږ به خپل حرکت نه بند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشاب آشنای د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د امریکا د دفاع وزیر وای په افغانستان کې د سولې نخې نښانی لیدل کیږي. د ایران د پارلمان مخته د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخو ډب شوی دی او د ناټو عمومي منشي وای بل میاشت په دې فکر کیږي چې مقتونیت په دې سازمان کې په رسمي توګه غړیتوب ورکړ شي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د دوشنبه ورځ د جوزاده میاشتې څلورمه د 2013 کال د جون میاشتې له 15مې سره برابر ده. قدرمن اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. د هلمند وروسته د پیښور نه هم د سول کاروان کابل ته رسیدلې ده.
نو تر هغه وخته هم د افغان دولت او هم د طالبان نه چې موږ ته مثبت جواب نه میلاو سوی موږ به خپل حرکت نه بندو.
د ترکی منتخب جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ولستا وینا کې ویل چې کړه ژمنه به عملی کی.
بو دموکراسي شولنینه کاتلان ټول وطنداشترما تشکر ادیورم.
او په پام کې دا چې د روانې اونۍ په پای کې د اروپای ټولنې استازي د مهاجرت لکړکې سره د مقابلې لپاره غونډه وکړي. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري او سرتا عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنونکو، په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. د ملي دفاع وزارت وای په تو ولاتونه کې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې اوربند په پام کې نه نسی. د وزارت ویان امریکا غږ ته ویلي دي چې د اوربند په خاطر د پوځي عملیاتو شمیر هم کم کړی دی. د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمکوی د افغانستان په زندانونو کې په سلو کې دیش بندیان د نشه یي موادو کاروباریان او قاچاق کوونکي دي. د دلی وزارت د شمیرو لمخې د مهال شاوخوا 10,000 کسان د بیلابیلو سیاسي او نورو جرمونو په خاطر بندیان دي. د امریکا د دفاع وزیر جی ماتیس وای په افغانستان کې د سولې نخې نښانه لیدل کیږي. خغلی ماتیس ویلی دی چې افغانانو او طالبانو په ګډ اختر رول منځ او دای وخدل چې دوی سره یو ځای کیدی شي.
افغان ولسمشر له طالبانو سره د خبرو وړاندیز وکړ. د هغوی جواب یو میاشت وروسته د پسرلنۍ عملیاتو پیل کول و. دا اقدام په یو ښه پایل بدل نه شو. ولسمشر غنی بیا د اوربند وړاندیز وکړ هغوی د درې ورځو لپاره اوربند ومانه. ولسمشر بیا اوربند وغځاوه خو هغوی ونه مانه. دا ډیره جالبه وه چې د افغانانو او طالبانو ترمنځ داسې خلک موجود و چې روژه یې په ګډه ماته کړه او اختر یې ولمانځه.
جیمیټس د افغانستان د مسلې په حل کېدو کې نور جزئیات ورنه کړل خو د سولې اوربند په کار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی هڅې وستایلې. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ځوانانو د تورخم د سولې د کاروان حرکت غړي نن کابل ته ورسېدل. کابل ته د تورخم د سولې کاروان غړو هرکلی په کابل ښار کې د څرخی پله په دروازه کې وشو او د کډوالو چارو د وزیر په ګډون ګڼ شمېر خلکو د کاروان غړو ته په غاړه کې د ګلونو ګډې ورواچولې. دا هم نړیوال خبرونه. جرمني د اسامه بن لادن په خوانی همکار نیولای دی. د جرمني چارواکي وای د القاعده د شبکې د بخواني مشر اسامه بن لادن همکاري نن نیولای او پلان لري چې خپل اصلي هیواد تونس ته بيوليږي. د جرمني د ډي پي اي خبري ایجنسی پر راپور کې یوازې همدومره ویل شوی چې نیول شوی کس سمي اينوميږي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. په راپور کې ویل شوی چې سمي د اسامه بن لادن ساتونکي یا باډیګارډ و. جرمني په لومړي سر کې اندېښنه خوده لوي چې که هغه تونس ته وسپاري خای شکنجه بشي. اروپایی اتحادیه د برما په وو جګپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. د اروپایی اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو د بندیزونه د روهنګیایي مسلمانانو سره د دغو چارواکو د ظلم او زور زیاتی د کولو په خاطر لګولې دي. د اروپایی اتحادیه په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې وو چارواکو کې پوځیان د سرحد محافظین او پولیس شامل دي. په دې کسانو د سفر کولو بندیز لګیدلی او دارایي هم کنګل شوی دي. په هغوی دا تور دی چې روهنګیایي مسلمانان وژلې، جنسي تیری پکړې دي او کورونه یې سوځولې دي. د ایران د پارلمان مخې ته د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخو ډب شوی. مظاهره کوونکي د هیواد په ناوړه اقتصادي وضعیت په غوسه دي او پولیسو د هغوی د تیت او پره کولو دپاره اوښکې بهوونکی ګاز کارولی. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
تر اوسه نه د معلومه چې د دې پراخو مظاهرو مشري څوک کوي. د پارلمان مخې ته د دې مظاهرو نه یوه ورځ مخکې خلکو د دوه لویو مغازو مخې ته مظاهره وکړه او خلک مجبور شول چې خپل دوکانونه وتړي. د اسنا خبری آژانس وایي خلکو یو دم په ملک هغه وخت مظاهره وکړې چې د ایران پولي واحد ریال د ډالر په مقابل کې په بې ساري ډول ټیټ شو. د ایران د سوداګرۍ د خونې چارواکو ویلي دي چې د مظاهره چانو غوښتنې حکومت ته سپارلې دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیونه اوریا. د سوریې حکومت د درعا په خار بلری بمونه غورځولې دي. یاغیانو او یو ډله چې د سوریې جګړه څاري د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې حکومتي هلیکوپټرو د بلری بمونو تر څنګ د چاودیدونکو موادو نه ډک بکسونه هم غورځولې دي. پاوس په سیمه کې د خلکو نه غوښتي دي چې د هغوی په قول تروریستان د خپلو سیمو نه وباسي. بمبارد شوې سیمه اردن او اسرائیل سره نږدې پرته ده. روسی، اردن او امریکا موافقه کړې و چې په دې سیمه کې به جګړه نه کیږي. امریکا د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته دا خبرداری هم ورکړې و چې د موافقې نه د سرغړونې په صورت کې به غبرګون ښيي. د ناتو عمومي منشي وایي بله میاشت د سازمان مشران د مقدونیې په رسمي غړیتوب د خبرو د پیل کولو په حق لا پریکړه کوي. عمومي منشي ین ستولتنبرګ ویلي دي چې د غړو هیوادونو مشران به د جولای د میاشتې په 11مې او 12مې غونډه وکړي. د خبر تفصیل د زامن مومن نوري.
د ناتو عمومي منشي دغه اعلان وروسته تر هغه وکړه چې د مقدونی او یونان ترمن د نوم بدلولو پر سر جنجال ختم شو. یونان د مقدونی د نوم سره استونزه درلودله او څو ځلې ترې غوښتي وو چې بدل کړي. مقدونی هم ومنله چې تر دې وروسته به د شمالي مقدونی په نامه یاد شي. د ناتو عمومي منشي وویل هیله لري چې د بلې میاشتې په 11مې او 12مې نیټې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ګډون د ناتو د غړو هیوادونو مشران غونډه کوي، مقدونی ته د رسمي غړیتوب ورکولو په هکله خبرې پیل شي. دغه غونډه د ناتو په مرکزي دفتر کې کیږي چې د بلجیم په پایتخت بروسل کې ده. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس وایي څوک چې امریکا ته په غیر قانوني لارې راځي د قاضي او محکمې حق نه لري او باید وشړل شي. ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي چې موږ د کسانو ته اجازه نه ورکوو چې د هغه په قول زموږ په هیواد یرغل وکړي. ټرمپ د امریکا د مهاجرت په سیستم هم انتقاد کړی او وایي چې دا سیستم د قانون په حاکمیت او د مهاجرت په پالیسۍ ملنډې وهل دي. جمهور رئیس همدارنګه ویلي دي چې نړۍ د امریکا د مهاجرت په قانون خاندي. خو د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې بیا ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ چې د مهاجرت کوم سیستم غواړي هغه د امریکا د اساسي قانون سره په تضاد کې دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د پاکستان د مدني ټولنې د استازو د ډلې مشر محمد شعیب صدلوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کیدلو لپاره باید دواړه هیوادونه یو پر بل د تورونو د لګولو لوبه پای ته ورسي. قدر مناوریدونکو دا رپورټ لګورو ساوري. خو تر دې مخکې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د هغو وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي چې اوربند په پام کې نه نیسي. د وزارت وایان امریکا غته ویلي چې د اوربند په خاطر د پوځي عملیاتو شمیر راکم شوی دی. په موخه په دې اړه د حکمت سروش رپورټ ده.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره د اوربند له امله د دوی په عملیاتو کې کموالی راغلی. د دغه وزارت په خبره چې پخوا به یې د ورځې له 15 تر 30 عملیات کول، خو اوس دغه شمېره نهو عملیاتو ته رسېدلې. د دفاع وزارت ویاند وایي چې د طالبانو په منځ کې اوس یو شمېر نه غواړي چې له افغان دولت سره وجنګیږي.
زمونږ عملیات د حق کسانو په مقابل کې سي اوربند په نظر کې نه نیسي. د ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، فراه، بادغیس، فاریاب، کندوز او هلمند په ولایتونو کې په ډیر بریا سره پرمخ روان دي.
په داسې وخت کې چې افغان دولت له طالبانو سره د جګړې د کموالي خبره کوي، له پاکستان څخه کابل ته د خبریالانو، پخوانیو ډیپلوماټانو او پخوانیو دولتي چارواکو په ګډون راغلي پلاوی وایي چې هیواد یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دوربند د مودې غزول ملاتړ کوي. ترکه شاخوا په نوم د افغانستان او پاکستان ګډې کمیټې پاکستاني اړخ کابل ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال د دریم پړاو غونډې او لیدنې کتنې کوي. د پاکستاني پلاوی مشر وایي چې د دواړو هیوادونو د ترنګلو اړیکو د بیا رغولو، د کډوالو د ستونزو د هواري او د خلکو د تګ راتګ تر څنګ د سوداګرۍ په اړه له افغان چارواکو سره غږېدلی.
زه فکر کوم تر ټولو وړاندې باید دواړو خواو ته د تورنولو لوبه کنټرول شي. یوه پیښه کېږي، ډېر ژر پر بل لوري تور لګول کېږي، دا باید ودرول شي. کیدای شي تر هغه وروسته چې پیښه ښه وڅېړل شي باید په مناسبه کچه استخبارات سره شریک شي.
د دغه ګډې کمیټې افغان غړي وایي چې له پاکستاني پلاوي سره په افغانستان کې د سولې او وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپل پیغام شریک کړی.
او سره د دې چې حکومتي مقامات سره هم چې دوی مجلسونه هغوی هم په واضح توګه دا ویل چې پاکستان باید خپل رول ولوبوي، په غیر د پاکستان دغه نه د سولې پروسه مشکله ده. نو په دې اساس باندې پاکستان چې پکې دخیل وي او پاکستان خپل هغه لازم تاثیر چې دوی په طالبانو باندې لري هغه نه ګټه واخلي تر څو د افغانستان د سولې پروسې سره همکاري وکړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د جګپور چارواکو یو پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی و چې هلته یې د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې او پیوستون په موخه د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر تطبیق خبرې کړې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنې استازي وایي چې په وروستیو میاشتو کې د دغو هیوادونو اړیکې ښې شوې دي. د پاکستان د مدني ټولنې د استازي د ډلې مشر محمد شعیب صدل وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدلو لپاره باید دواړه هیوادونه یو پر بل د تورونو د لګولو لوبه پای ته ورسوي. په مو کې په دې اړه د اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنې د استازو د سرحدونو هغې خواته تر نامه لاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیالوګ او بحثونو په لړ کې د یکشنبې په ورځ د دغو بحثونو درېیمه غونډه په کابل کې جوړه کړه. په دې غونډه کې د مهاجرینو د ستونزو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ په برخه کې د اسانتیاو، د سوداګریزو توکو د لیږد، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزو د ورکولو په بهیر کې د اسانتیاو او د دواړو هیوادونو په سرحد کې د ترینګلتیا د کمیدو په مسلو خبرې وشوې. په دغو بحثونو کې د پاکستان د پلاوي مشر محمد شعیب صدل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د مدني ټولنې او د سیاسي ډلو لا سازو او عام حکومتي چارواکو سره خپل لیدري کتنې ډيري خيو بللې او ویل چې په خوا پرتل د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خي شوې دي. خغلی سردل ویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لحظو په دې ملاتړ کې چې دغه په وینا په افغانستان کې د سولې ټینګیدلو پرته په پاکستان کې هم سولې نشي ټینګیدلې. د پاکستان د پلاوی مشر هغه انګلینی ناسمې وبللې چې ګوندي پاکستان په دغه هیواد کې پرمشتو افغان طالبانو باندې پوره نفوذ او کنټرول لري. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکېدو په برخه کې پر یو بل د تورونو د لګولو د بندیدلو غوښتنه هم وکړه.
زه فکر کوم تر هر څه لومړی باید دواړه غاړې د یو بل د ملامتولو لوبه پای ته ورسوي. یوه پیښه واقع کیږي او په څو ثانیو کې پر هغه بل غاړه تور پورې کیږي. زه فکر کوم چې دا ډول تورونه باید بند سي.
هغه ویل چې دا کار باید د پلاتونو او دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو وروسته وشي. د پاکستاني پلاوي یو بل غړي قاضي همین چې د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د څنګ د رئیس په توګه د کار سربېره په کابل کې دوه کاله دغه هیواد سفیر په توګه هم کار کړی، ویل چې افغان حکومت او سوالو طالبانو ترمنځ اوربند ټینګېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې ښه شوې دي. قاضي همین دا ومنله چې پاکستان په دغه هیواد کې پرمشتو افغان طالبانو باندې نفوذ لري خو هغه ویل چې پرې کنټرول نه لري.
که تاسو یادیږي چې کوم وخت کې طالبان په حکومت کې افغانستان، نو دلته زموږ سفیر او زموږ حیاتونه براله چې تاسو د خزو په تعلیم باندې او د خزو په ایشو باندې دا کیسې مکوي چې کوم تاسو کوي چې کوم وخت کې بامیان دغه بودازو موږ ډیلیګیشن دلته راولې تاسو دا کار مکوي. دا یو دغه د سمره زره کال مخکې دلته کې چې کوم قومونه پاتې شوي دي تغی نخې دی. تاسو تاریخ خونه شه دغه کوله ختموله، نو افغان لیډر شپ په اسانه خبره نه مني. نو دغه سچويشن اوس مغی سره ده چې کوم خبره په غی زړه لګي هغه به ومني چې کوم نه لګي. نو دا فرق غی ته نه پرې باسي چې دلته دی کال ته دی پ
مزمل شینواله چې د پاکستان او افغانستان د منځنی ټولنې د اساسو ترمنځ د افغانستان لاړخه په دری غونډو کې برخه لرله. د دغه بهیر د تیری ورځې غونډې ښي وبللې او وویل شي دغسې غونډې د دواړو هیوادو د ولسونو په نږدې کولو کې مرسته کولی شي.
زمونږ زیاتره بحث په دې ځل په سولې او دغه پنځه ګروپونه کاري ګروپونه چې د دواړو حکومتونو ترمنځ موافقه شوې ده په هغې کار شو په دې باندې بحث کړی دی. د سولې په مسالې کې دواړو طرفونو مونږ د حکومت د دواړو د حکومت او د طالبانو په دې اواخرو کې دا اوربان مسله چې وه هغه مونږ تقدیر کړه او مونږ تقاضا د افغانستان حکومت هم دا وه چې دغه اوربان ته دوام ورکړي او په عین وخت کې د طالبانو هم دا تقاضا وه. په دې کې د پاکستان نه دا خواهش وکړه چې هغوی هم هغه څه تاثیر چې په طالبانو باندې لري یا طالبان د دوی خبرو ته غوږ دي د هغې نه په استفادې سره طالبان دې ته وهڅوي چې تر څو په افغانستان کې اوربند وشي او سولې میز ته راشي او مذاکرات وکړي.
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو د اساسو ترمنځ د دغو ګډو ناست د لړۍ لومړی غونډه د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه چې دغه بهیر دویمه ناسته بیا سږ کال د فبروري په میاشت کې په اسلام آباد کې وشوه. ټاکل شوې دغه بهیر بله ناسته به په روانو میاشتو کې په پاکستان کې جوړه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي چارواکي وایي چې رجب طیب اردوغان د ترکیې په ټاکنو کې اکثریت رای ګټلې دي. اردوغان به لومړنی اجرایوي مشر ولسمشر چې په پوره واک او ځواک د ترکیې نظام اداره کوي. د دې خبر نور تفصیل د سید سلیمان آشنا نه اورو.
په ترکیه کې د اردوغان د بیا ولسمشر کېدو پیشبیني د مخه کېدله، خو تر ټولو مهمه دا ده چې په ترکیه کې د حکومتداري سیستم د پارلماني نه ریاستي ته بدل شو، خو مشر همغه یو شخص دی، رجب طیب اردوغان.
یوکسک سچیم کورولو باشکانه
د ټاکنو عالی شورا لګ مخ کې اعلان کړی چې اردوغان په ټاکنو کې د مطلق اکثریت رایو ګټون کوي دی.
اردوغان نن سهار په انقره کې د خپل حاکم غوند د مرکزی دفتر د برندینه پلویانو ته ویل چې ترکیه به د تروریستي سازمانونو پر ضد سخت اقدامات وکړي او سوری کډوال به په خوندي ډول خپل کورونه تستانه کی.
ترکیه ترجینی تکاکدان فتوکدان.
ترکیه خپل پریکړه وکړه چې د پی کی کی په نوم د کوردانو د وسلوال ډلې او په تایید کې د فتح الله ګلان غوند په شمول به د ټولو تروریستي ډلو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په عین وخت کې دا نتایج ښیي چې موږ به د سوریې سیمې آزاد کړو او هغه لارې به پرانیزو چې زموږ میلمانه کډوال بیرته په خوندي ډول خپل هیواد استانه شي.
د 2011 کال ریفرندم د ترکیې سیاسي سیستم بدل کړ. د صدارت مقام د منځ لاړ. جمهور رئیس دا صلاحیت ترلاسه کړ چې پارلمان منحل کړي او وزیران او قاضیان په خپل صلاحیت وټاکي. د ترکیې د اپوزیسیون مشر محرم انجا په غیر عادلانه ټاکنو کې ماته ومنله او د یو شخص د حاکمیت خبرداري ورکو.
ام باشته سویلیجیمیز بوګوندن اعتبارن
نوې رژیم چې سره نن حاکم کیږي د ترکیې د پاره ډیر خطرناک دی. یو ګوند یا مطلق یو شخص به د دولت نقش ولري او په عین وخت کې به اجرایه مقننه او قضایي صلاحیت ورسره وي. دا کار ذاتاً ستونزه ده او دا به د ترکیې لپاره یو لوی خطر پیښوي.
د اردوغان پلویان د هغه د محافظه کار ارزښتونو پراخو ساختماني پروژو او قوي امنیتي دریز ملاتړ کوي، خو منتقدین وی اردوغان دیکتاتور دی، فساد کې ککړ او حکومتي چارې سم نه شي سمبالولای.
دا انانورم چې
زمونږ ولسمشر یو ځل بیا مشري تر لاسه کړه او شپاړس کلن دوه ته دوام ورکړي، دا زمونږ ولسته په ګټه دی.
د ترکیې مشان د لوی اقتصادي جنجال سره مخامخ دي او مخ په زیاتیدونکو ډول د سیمې ناامنی او پیچلو نړیوالو اړیکو سره لاسو ګریوان شوې دي. همدا ټاکنې اصلا راتلونکو کال ته پلان شوې وي، خو چې کله د همدې کال په پیل کې د ډالر په وړاندې د ترکیې پیسو ارزښت د لاسه ورکو، حکومت د ټاکلې نیټې مخکې د انتخاباتو د کېدلو اعلان وکړو.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا راډیو نه اوري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګرینی د اتحادیې له غړو هیوادونو نه غوښتلي چې د مهاجرت مسلې ته د رسیدګۍ په خاطر خپلې مالي مرستې زیاتې کړي. په پام کې ده چې د روانې اونۍ په پای کې د اروپایي ټولنې استازي د مهاجرت له کړکېچ سره د مقابلې لپاره غونډه وکړي. د دې خبر نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشره فدریکا موګرینی نن دوشنبه ویل چې د افریقایي کډوالو لپاره وجهي صندوق اغیزمن تمامېدای شي، نو ځکه یې له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د افریقا لپاره یو وجهي صندوق منظور کړي.
زه باور لرم چې په دې برخه کې پرونی بحث مثبت و. زه هیله لرم چې غړي هیوادونه به د افریقا وجهي صندوق لپاره پیسې ورکړي، ځکه دا یوه وسیله ده چې موږ ورسره مهم کارونه تنظیمولی شو او هغه نتیجه ورکولی شي چې موږ یې د پیاوړي کېدو اړتیا لرو.
ایټالیا وایي اروپا ته د داخلیدونکو کډوالو سره د معاملې لپاره یو نوی وړاندیز یې کړی چې د اوسني مقرراتو په ځای کارول کېدای شي. د ایتالیا صدر اعظم گیسوپی کونتی د کډوالو دغه ستراتیژي پرون په بروکسل کې د نورو 1500 غړو هیوادونو سره په غونډه کې وړاندې کړ.
دا د کډوالو لپاره د اروپا د څو پړاوونو څخه جوړه شوې ستراتیژي ده او موخه یې دا ده چې په وخت مقرراتو او د مدیریت هغه پالیسي وړاندې کړي چې د مهاجرت جریان کنټرول کړي او رښتیا اغیزمن او پایښت ولري.
تېره اونۍ اسپانیا د مدیترانې په اوبو کې هغه 1500 ژغورل شوي کډوال ومنل چې ایټالیې او مالټا رد کړي وو. خو د مدیترانې د نورو هیوادونو په څیر هسپانیا هم وایي چې نور دا فشار په یوازې سر نشي زغملی.
موږ غواړو چې دغه نړیوال ستونزې ته چې د مهاجرو راتګ دی او په ځانګړي توګه د مدیترانې غرب ته راځي یو مشترک ځواب ورکړو. موږ د خپلو همسنګرانو او نورو غړو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي پرون د 1400 غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې هغه لارې چارې ولټول شوې چې پکې د اروپایي اتحادیې دوه یا درې غړي هیوادونه وکړای شي د یو بل سره پرته له دې چې د 28 غړو هیوادونو پریکړه لیک ته انتظار وکړي همکاري وشي کړای.
موږ پر دې د پنجشنبې او جمعې ورځو په غونډه کې هم بحث وکړو، خو موږ پوهیږو چې د اروپایي شورا له بده مرغه د مهاجرو مسلې یو بشپړ د حل لاره پیدا نه کړه، ځکه دوه اړخیزې او درې اړخیزې موافقې به وشي چې څنګه موږ یو بل سره همکاري کولی شو.
تمه ده چې دا بحث به د سکال تر اخره پورې چې اتریش د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه اخلي دوام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو له دولت نه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د لزګونو زرو روغدو د درملنې لپاره لوی روغتیايي کمپلیکس جوړ کړي، څو په یو وخت د زیات شمیر معتادینو درملنه پکې شونی. د ولایت اوس مهال یو شل بستر روغتون لري. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لګلی.
د روغدو کسانو د درملنې د روغتون په یوه وخت کې د 500 کسانو د بسترې کولو وړتیا لري. له دې کبله چې هر روغ د کس دلته 15 ورځې ساتل کیږي، ډېر شمېر معتادو کسانو ته پکې ژر نوبت نه رسیږي. د روغتیا پالانو په وینا دا موده له نشه یي موادو څخه د راګرځولو لپاره ډېره مهمه ده. روغ دي کسان هم وایي چې د یو څه مودې لپاره د ډاکټرانو څارنه له دوی سره د احتیاط په پریښودو کې ډېره مرسته کوي.
چې اول چې خوند نه موږ څه کول نه پیدو چې دا شی به دومره بد عمل لري چې به د ژوند نه باسي، زندګي نه به دې باسي. چې کور نه خو هغه وخت کې موږ څه کول نه پیدو، هدي شي راوړو د ځنې بدو ملګرو سره په مخ شو.
اوس مهال په گردیز کې د روغدو کسانو د درملنې یو روغتون فعالیت لري چې په یو وخت کې 40 کسان تداوي کولای شي، خو اندېښنه دا ده چې په دې ولایت کې د ټولو شته معتادینو د درملنې ځواب نشي ویلای. د ځینو غیر رسمي شمیرو له مخې په پکتیا کې لسګونه زره کسان په مخدره موادو روغدي شته. د خلکو غوښتنه دا ده چې په یو وخت کې د ډیرو روغدو د درملنې لپاره دی لازمي اسانتیاوي برابرې شي.
او که چیرته دا د دوی د روغتیايي مرکزونو ولسوالیو ته وغځول شي، نورو اطرافي سیمو ته وغځول شي، نو کیدای شي د معتادینو شمیر کم شي. دا
باید دغو معتادینو لپاره کوم روغتون چې موجود دی هغه لپاره دغسې روغتیايي خدمات برابر کړي، تر څو هغلته زموږ دې غورونو درملنه وشي چې هغه معتاد دی هغه په نشي توکو باندې اخته دي.
په ورته وخت کې د پکتیا د روغتون رئیس ډاکټر محمد عارف وایي که څه هم تروسه یې شاوخوا 2500 روپۍ کسان تداوی کړي، خو د خپلو محدودو امکاناتو له کبله د ټولو معتدینو درملنه نشي کولی.
دلته د معتدینو شمیر ډېر زیات دی، نو د شل بستر د روغتون دوی لپاره کفایت نه کوي. نو موږ سیاحت امیر ته هغه ورکړی دی، خبر مو ورکړی دی تر څو چې دا روغتون یا 50 یا 100 بستره کې، او داسې موږ ته هغه راکړل شوی دی چې سیاحت امیر له طرفه چې موږ هغه کوم پیشنهاد چې و د 50 یا 100 بستر مرکز ته لیږلی دی او کار ورباندې روان دی.
که څه هم د روغدو کسانو د شمیر په اړه رسمي ارقام نشته، خو د ځینو دولتي سرچینو په وینا وضعیت ته په کتو سره ویلی شي چې په نشه یي موادو د روغدو کسانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم سکرتري د ولسوالۍ نه.
آشنا رادیو ټوله کارکوونکو ته تاسو ملمت د ویني دنګ سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3136 او په افغانستان کې زمونږه محلي شمیره ده 0190-00-01.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. قدرمن اوریدونکو، رپورټونه د سیمې او نړۍ په اړه واوریدل. همدارنګه د ترکیې د ټاکنو په اکلام تاسو رپورټونه واوریدل. نو سم پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پیوستون نړیوال ورځ او ملي یووالي اونۍ په درشل کې جوړې شوې غونډه ته د وینا پر مهال ویل چې د افغانستان د مخدره موادو تر ټولو زیات زیان په خپل افغانانو ته رسیدلی دی. د غلی عظیمی پر وینا مخدره موادو د افغانستان څخه باندې 11% نفوس اغیزمن کړی دی.
با وجود این همه تلاش
های هغه ویل سره له دغه ټولو هڅو چې تر سره شوی او لا هم تر سره کیږي، افغانستان د نړۍ په کچه د مخدره موادو یو له اصلي قربانیانو څخه دی. د نړۍ د سباندي 80% اپینو په تولید سره د افغانستان له 2.9 میلیونو څخه نیولې تر 3.6 میلیونو پورې وګړي له مخدره موادو څخه متاثر شوي دي، چې د اوسني اټکل له مخې دا د هیواد د ټول نفوس شاوخوا 11.1% جوړوي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په دغه هیواد کې د معتادینو د شمیر زیاتوالی ټکان ورکوونکی او د افغانستان د سلامتیا لپاره ګواښ ګڼي. ښاغلی عبدالله چې په دغه مراسمو کې وینا کوله وویل په مخدره موادو د اخته کېدو لړۍ اوس ان ماشومانو ته هم غځېدلې ده. هغه وویل د معتادینو شمیر ټکان ورکوونکی دی، په ځانګړي ډول اوس چې د ټیټ عمر درلودونکي کسان لکه ځوانان، تنکي ځوانان او ماشومان هم پکې شامل دي. دا په حقیقت کې یو داسې ګواښ دی د افغانستان سلامتیا ګواخي. دا عادي مسله نه ده چې یوازې له روغتیا سره تړاو ولري او یا پر ټولنیز او اقتصادي وضعیت باندې اغیز ولري. اجرائی رئیس عبدالله زیاته کړه چې په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کښت او تولید د ناامنۍ او بې ثباتۍ، اداري فساد، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو لوی لامل دی او له ټولو حکومتي بنسټونو، دینی عالمانو، مدني ټولنې او عامو خلکو څخه یې وغوښتل چې د مخدراتو پر ضد مبارزه کې پراخه ونډه واخلي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان عیسوي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ځانګړو پولیسو د قاچاق د مخنیوي لپاره 1480 عملیات د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ترسره کړي، چې په نتیجه کې 1906 قاچاقبران نیول شوي او سباندې 112 ټنه بیلابیل ډوله نشه یي توکي ترې کشف او ضبط شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وویل چې په دغو نیول شوو کسانو کې لوی قاچاقبران، یو شمیر دولتي کارکوونکي، ښځې او بهرنیان هم شامل دي. هغه ویل د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 30% بندیان د مخدره موادو قاچاقبران دي. دا شمیره ټکان ورکوونکې ده، خو دغه پدیده زیاته شومه او خطرناکه ده او د نامشروع اقتصاد او عایداتو یوه قوي سرچینه ده. خو ځکه زیات شمیر بندونه او ډلې په خواشینۍ سره چې په دې برخه کې فعالیت کوي، خو موږ هم خپلو هڅو ته دوام ورکوو تر څو دوی ونیسو او د قانون منګلو ته وسپارو. په همدې حال کې ملګري ملتونه چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د افغان حکومت یو له مهم ملاتړ څخه دی. په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت تولید او د معتادینو د کچې زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر یا یو ان او ډی سي رئیس مارک کولن وویل دا شمېرې زیاتې ټکان ورکوونکې دي، لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت د زیاتو قاچاقبرانو د نیولو په اړه وویل. د عامې روغتیا وزارت په یو کال کې د 30,000 معتادینو د درملنې یادونه وکړه، او د کرنې او اوبو لګولو وزارت د معیشتي بدیل پروګرامونه عملي کوي، خو دا ستونزه د یوې دولتي ادارې لخوا نه حل کیږي. د مخدره موادو پر ضد مبارزه یوازې د قاچاقبرانو په نیولو یا د روغتیایي او د معیشتي بدیل د پروګرامونو په وړاندې کولو سره نه ترسره کیږي. دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې او نړۍ د امنیت، سولې او پرمختیا لپاره یو ګواښ دی.
قدر مناوریدون کو د ممتاز بهیر رپورټم واویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په څرنګوالي په رپورټ کې وغږېد. په همدې سره د نن شپې د آشنا رادیو نیم ساعته خبري پښتو خپرونه پای ته رسیږي. په لنډو شېبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. تر بیا، لوی الله باندې.